خوشحال ریډیو ته ستړي مشي د ماخام 15 بجې شوې دي. نن د خالي ورځ او د 2018 کال د جنوري 28 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کو زل بیا هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو یو شمیر رپورټونه لرو او اوریدل یې مه هیروئ. خو لومړی زموږ د همکار ګل ایاز نه خبرونه.
د پاکستان فوج وای چې پر باچا خان پوهنتون برید له افغانستانه تنظیم شوی وو. په ننګرهار ولایت کې په هوایي بریدونو کې 14 وسلوال وژل شوی دي او د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری د سعودي عرب په سفر دی چې مقصد یې د سعودي او ایران ترمن د شخړو د راکمېدو لپاره لاره هوارول دي. د پاکستان فوج یو ځل بیا ادعا کړی چې پر باچا خان پوهنتون برید له افغانستانه تنظیم شوی وو. دا خبره د پاکستان د فوج وایان لیفټیننټ جنرال عاصم باجوا نن په پیښور کې د خبری کانفرنس پر مهال وکړه. نوموړي ویل چې پر باچا خان پوهنتون برید کې ککړ څلور کسان یې نیولی دي. په نیول شوو کې د یو کس شناخت د نادرا له دفتره شوی او دوه نورو لا روان دي. باجوا دا هم ویل چې بریدګرو لپاره سهولتکارانو د وسلې، مواصلاتو او استوګنې بندوبست کړی وو. تر دې وړاندې هم د پاکستان فوج ویلي وو چې پر باچا خان پوهنتون برید د افغانستان له خاورې تنظیم شوی وو، خو افغان حکومت دا بې اساسه بللی وو او ویلي وو چې نه یې کله د ترهګر ډلو ملاتړ کړی او نه یې ورته پټنځایونه برابر کړي. د باچا خان پوهنتون چارسدي وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت ویلي چې پوهنتون به د ګل په ورځ د زده کوونکو لپاره بیا پرانیزي. په باچا خان پوهنتون د تیرې چهارشنبې په ورځ د وسلوالو په برید کې د یو پروفیسر په ګډون 21 زده کوونکي وژل شوي ول. ډاکټر فضل رحیم مروت نن له مشال راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې د پوهنتون دننه به د شهیدانو په یاد کې یو یادګاري مینار جوړوي. نوموړي ویل
مونږ خو سبانه بل سبانه مونږ کولاولو خیال دی چې کولاو به، او ځکه چې کارونه دي ورسره ورسره نقصان شوی دی، هغه شیم سامان سمول غواړي، شیشې ماتې دي، ځای په ځای دیوالونه ماتې، نور کارونه هم دي، دا کول غواړي. زده کوونکو ته ډاډ دا دی چې زده کوونکي کې نه مونږ مال مخکې یاریدله نه اوس یاریږي.
ډاکټر فضل رحیم مروت له وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې د باچا خان پوهنتون کې وډل شوي زده کوونکو، پروفیسر او کارکوونکو ته د بهادرۍ جایزې یا تمغې ورکړي. د پاکستان سینټ غړو له حکومت غوښتنه کړې چې پر باچا خان پوهنتون برید د آرمی پبلک سکول د پیخي او د قامی اکشن پلان په حق له د پارلمان ګډه غونډه راوبلي. تیر مازیګر د سینټ په غونډه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، جمعیت العلماء اسلام، فیډلی او نورو سینټرانو ویل چې د ترهګرۍ ضد قامی کړنلاره په سمه توګه نه ده عملي شوې او حکومت باید په دې اړه پارلمان ته بریفینګ ورکړي. بلخوا د خیبر پښتونخوا ګورنر په مشرۍ کې پرون د اپیکس کمیټه په غونډه کې پر باچا خان پوهنتون د برید د پلټون لپاره یو کمیټه جوړ کړل شوې ده. د پیښور کمشنر په مشرۍ کې جوړې دي ځانګړي کمیټه ته ویل شوې چې په 15 ورځو کې دننه د یاد برید په اړه تحقیقات او د صوبې د ټولو تعلیمي ادارو په اړه امنیتي رپورټونه وړاندې کړي. د بلوچستان وزیر اعلی نواب ثناء الله زهری امنیتي چارواکو ته امر کړی چې دغه صوبې پر وزیر داخله باندې د برید پلټنې دی وکړي او ککړ کسان دي د قانون منګولو ته وسپاري. د صوبای حکومت لخوا نن په خبره شوی خبر پانه کې د وزیر اعلی له خلیلی کې د امبولس پر شمول د حکومتي چارواکو د حفاظت لپاره کلک امنیتی تدابیر ونیول شي. دغه صوبې د داخله چارو پر صوبای وزیر سرفراز بوکتی تیر شپه د ډیره بوکتی په بکیړ سیمه کې بمی برید شوی وو چې پکې بوکتی او د هغه ملګرو ته زیان نه رسیدلې. د ننګرهار چارواکي وایي چې د اچین او هسکی مینې ولسوالیو کې د بیلابیلو بریدونو په نتیجه کې د دوو قوماندانانو په ګډون 14 تنه داعش وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والی بیان عطا الله خوګیانی نن مشال اړوي ته ویل چې د اچین ولسوالۍ په عبدالخیلو او باندر سیمو کې د دوه هوایي بریدونو په نتیجه کې د داعش وسلوالې ډلې د یو قوماندان قاري وهاب په ګډون 6 تنه وژل شوي او ګڼ شمېر وسلې له منځه تللې دي. خوګیانی ویل چې د شنبې په شپه د هسکې مینې ولسوالۍ د ګورګوري په سیمه کې د هوایي برید له امله د یو قومندان قاری حافظ په ګډون لس تنه داعش وسلوال وژل شوي دي. وسلوالو په دې اړه لا څه نه دي ویلي. درنو اوریدونکو، تاسو د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری سعودي عرب ته تللی سو د سعودي او ایران ترمن د شخړو د راکمېدو لپاره لار هوار کړي. تمه ده چې کیری د خلیج د همکاري سازمان د شپږو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې هم ګډون وکړي. د بدغرض د شام د حکومت مخالفینو له استازو سره هم خبرې وکړي. د سعودي عرب او ایران ترمنځ اړیکې د رواني میاشتې په سر کې روسو له هغې خرابې شوې چې سعودي عرب په هغه هیواد کې د یو شیعه مذهبي مشر ته پانسي ورکړه او د ایران له توند غبرګون سره مخامخ شو. روسو په تهران کې قهرجنو مظاهره کوونکو د سعودي عرب په سفارت یرغل وکړو. د کینیډا سیس کیچون صوبې پولیسو ویلي چې د یو وسلوال پر سکول په ډزو کې څلور کسان وژلې دي. د کینیډا وزیر اعظم تر دې وړاندې د وړشو کسانو شمیره 15 یاده کړې وه. وزیر اعظم ویلي وو چې 15 کسان وژل شوي او دوه نور سخت ژوبل دي. د کینیډا پولیس وایي چې پرونی برید کې ککړ یو مشکوک تن یې په حراست کې اخیستی دی. د پولیسو یوې چارواکي میرلون لیوی د خبري غونډې پر مهال ویل چې د لومړنیو معلوماتو تر مخه 15 کسان وژل شوي ول، خو اوس د څلورو کسانو د وژل کېدو تصدیق کوي. د دوی په خبره د وژل شوو کسانو شناخت نه څرګندوي او د پیښې پلټنې روانې دي. د امریکا په ختیځو او جنوبي ریاستونو کې د یو غټ طوفان له وجې په سلګونو پروازونه ځنډول شوي دي او د دغه هیواد په شپږو ریاستونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. په مرکز واشنگټن کې د واورې سخت طوفان دی. داسې اټکل کېږي چې کېدی شي په واشنگټن کې د 80 نه تر 80 سانتي میټر پورې واوره وشي. په امریکا کې د واورې له کبله په ټرافیکي پیښو کې لږ تر لږه 9 کسانو ژوند له لاسه ورکړی. د جمعې او خالي په ورځو شاوخوا 17 پروازونه چې اکثر یې له نیویارک او فلاډیفیا څخه وځنډول شو. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار ګل ایاس نه اوریدو. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. روان یو سات کې واوري د پاکستان د پوز ویان وای د 400 حمله په افغانستان کې پلان شوی و. د پاکستان حکومت وای د ترګری خلاف باید ټول کام یو موټی شی بل خاصی ون کی وای.
څه علاقو کې د اغي مفکوره تیاریږي، څه علاقو کې د اغي ریکروټمنټ بیسز دي، څه علاقو کې د اغي مرکزونه دي. د ټولو شکل چې تر غونډ کې او ټول تصویر ویني نو اغه نه یو خطرناک صورتحال جوړ.
د 400 د پیښې ورسته حال درکو.
زنانه خپدی ماشومان او په ذهن باندې بد اثر پروته وي. دکانونه اوس په مزه مزه کولاویږي. کارونو تخپل دروزی او فضا اوس هم غمجن ده.
او دا به هم باوري د 400 په هندون په پیخه کې د وجل شوې زتكونکي سید کمال اوغور سوای.
لکه 1% هم د ذهن تنرات لږ دسی یو واقعي به مال یونیورسيټي فایرنګ به یو زخده وخیر کی په وی بزو سم لکه چا غټیم را احساس راوړم چې په وی دوه تکلیف مو سره غم شیر نکو.
چې دوه د شهګر سره د وسلې ست د تی وې د قشن یوازې
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پاکستان د پوز ویاند لیفټیننټ جنرال عاصم سلیم باجوا لږ شیبه وړاندې په پیښور کې یوې خبري غونډې ته وویل د 400 په باچا خان پوهنتون برید په افغانستان کې پلان شوی وو. هغه وایي د ترګرو خلاف به عملیات کوي او دوی به ختموي او زیاتوي د 400 د پیښې په پلټنو کې مهم پرمختګ شوی دی. دا وخت مو سره د مشال ریډیو همکار زلان یوسفزی د پیښور نه د ټلیفون په لیکره تاسو ستلمی شي وایو، او که د لیفټیننټ جنرال عاصم سلیم باجوا د خبري غونډې لږ تفصیل اوریدونکو سره شریک کړئ.
ډېره مننه جی. بالکل، عاصم سلیم باجوا چې کومه خبري غونډه وه هغه د پیښور په کور کمانډر په کور کې چې کوم دینو د فوج مشر جنرال لاهلی شریف په مشرۍ کې ردی وړاندې یو غونډه وشوه چې پکې د آی ایس آی او د ایم آی مشرانو چې کوم دینو هم ګډون وکړو. هغه غونډه کې د 400 چې کومه پیښه وه د هغې د پلټنو په اړه باندې خبرې ترې وشوې، او هغه خبرې ترې بیا عاصم سلیم باجوا چې هغه په خبري کانفرنس کې شریک کړي. عاصم سلیم باجوا په خپله خبري غونډه کې دا وویل چې کوم په باچا خان پوهنتون باندې کوم وسلوال برید شوو هغه په افغانستان کې ترتیب شوی وو. هم چې کوم حمله کوونکي کسانو اغیر تورخم له لارې پاکستان را داخل شوی، بیا د تورخم نه د هغې یو سهولتکار هغه په د عام سورلو په ګاډي کې چې کوم دنه مردان ته ورسول، هغې سور وځو پورې په د مردان 400 روډ باندې، بل د مردان په سیمه کې په دوو کورنو کې چې کوم دنه هغې ته پناه ورکړی شوی وو هلته کې اوسېدل. او بیا یو بل سهولتکار د هغې چېونه د حملې په ورځ باندې دغه حمله کوونکي په یو رکشه کې چینچي رکشه کې کېنول، او په عمدغه چینچي رکشه کې دي د یو پوهنتون تر دیواله پورې راوسول چې د هغه دنه مخکې بیا چې کوم دنه هغې حمله وکړه. عاصم سلیم باجوا دا وویل چې د 400 پوهنتون باندې د حملې دوران چې دغه حمله کوونکو ته لس تلیفون لس زله تلیفون راغله ده او هغه تلیفون ورته د افغانستان د نمبر نه راغله ده. هغه نمبر ته کوم د کوم تلیفون نمبر نه دی حمله کوونکو ته تلیفون نه راتلو او د عاصم سلیم باجو په وینا باندې د افغانستان نه د هغوی چې کوم مشران وو هغې ورسره په رابطه کې وو دغه ټول آپریشن چې وو هغې د هغې څارنه یې کوله. نو هغه نمبر یې هم په دغې خبري غونډه کې چې کوم دی نو شریکې کړي بعضې هغه د ټلیفون ریکارډنګونه چې کوم شوي وو د هغه غږونه یې هم چې کوم دی نو په دغه خبري غونډه کې چې کوم دی نو رسنیو سره شریک کړلو. خو د یو خو بیا د یو پوښتنې په ځواب کې عاصم سلیم باجوه وویل چې افغانستان کې دا حمله چې ترتیب شوی وه خو دې هېڅکله هم دا نه دي ویلي چې په دې کې د افغانستان دولت یا د افغانستان حکومت چې کوم دی نو هغه ملوث دی یا د هغې د طرف نه دا حمله شوې ده. هغه وایي چې د دې خبرو مطلب هېڅکله د افغانستان دولت یا حکومت باندې تور پورې کول نه دي بلکې حمله چې کوم دی نو د افغانستان د ځینې علاقو نه چې ونه ترتیب شوی وه.
سمه د کور مودان اوریدونکو داو د مشال همکار زلان یوسفزی چې تاسو ته تفصیل درکولو دلته به تاسو دا هم وایم تر دې وړاندې هم د پاکستان پوز ویلی وو چې پر باچا خان په هنتون برید د افغانستان لخوا تنظیم شوی وو خو بیا افغان حکومت دغه دا به بی اساسه ګرځولې دي. او اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته د پدې موضوع کې پاتې کیږو. د چارسدې باچا خان پوهنتون د پیښې وروسته ټولو سینیټرانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د آرمی پبلک سکول د پیښې او د کامی اکشن پلان په اړه د پارلمان ته تفصیل ورکړي شي چې تر اوسه حکومت په دې اړه څه کړي دي او له دې پیښې وروسته به څه کوي او باید چې په دې اړه د پارلمان مشترکه غونډه راوبلل شي. نور تفصیل د اسلام آباد نه سراج زهیر راکوي.
اسلام آباد کې د جمعې په مازیګر د سینټ غونډې دوران سینټرانو له حکومت غوښتنه وکړه چې د ترخګری پر ضد د حکومت د قومي اکشن پلان او د چارسدی باچا خان پوهنتون په پیښه دی د بریفینګ لپاره د پارلیمان مشترکه غونډه راوبلی او په دې موخه حکومت تجویز ورکړو چې د وی آی پی خلکو نه دی سیکورټي واخیستل شي او دغه سیکورټي دی اسکولونو کالجونو او پوهنتونونو ته ورکړي. په دې موخه سینټر سراج الحق وی چې حکومت د پیښور آرمی پبلک اسکول د حقایقو نه تر اوسه پارلیمان نه دی خبر کړی. د غیر نور سینیټرانو وی چې په پاکستان کې د لیاقت علی خان نواخله تر د اسامه بن لادن د پیښو په حق له د کمیشنونو او کمیټو په حق له معلومات تر اوسه د پارلیمان غړو او نه اولسته خودل شوې دي. په دې حواله نن له مشال ریډیو سره خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سینیټر عثمان کاکړ
خبره ده د ټولو دهشتګردۍ سبب څه دی؟ هغه زموږ غلطه خارجه پالیسي ده، داخله پالیسي غلطه ده، دا شو بد دهشتګردانو پالیسي قرار ساتل اور ورسره نیشنل اکشن پلانز د ټولو پارټیانو په اتفاق راي سره ستاسو په به باندې خو لږ څه د عمل نه دي کړی وجه دا د پارلیمنت څخه د با اختیار نه دي.
همدارس د جمعیت علماء اسلام فیډلی مولانا عطا الرحمن په دې حق له مشال لري او تا وي
دا کاروي نه دا د مذهب کار دي نه اسلام دغه خونه چاته خي او نه اسلام دغه مذهب دي چې د خلکو وینه توي. حکومت هم موجود ده، ادارې هم موجود دي او بیا هم حالات د خپل طرف روان دي
کله چې مشال ریډیو د دې سینیټرانو په غوښتنه اسلام آباد کې د دفاعي چارو تجزیه کار عصمت وزیر نو پوښتل نو دا هغه وینا وا
اے پی ایس هم یو کمیټي جوړه شو دغه اول اسامه بن لادن باندې یو کمیټي جوړه شو او دا چې ډېر زیات نور هم کمیټ محمود الرحمن کمیشن جوړ شو دی هغه فائنډینګز کله هم نه پبلک کیږي. دا کمیټي څه دې لپاره جوړیږي؟ دا کمیټي دې لپاره جوړیږي چې کوم یو فیکټس دي آراشي او پبلک پر باندې خپل رائے ورکړي چې په انسټیټیوشنز کې که چېرته څه غلطۍ وي یا غلطۍ کړلې شوي هغه مونږ خپل ګریوان وګورو هغه ټیک کو او نیکسټ داسې حادثه ونه شي.
د ذکر دا لدې وړاندې هم سیاستوالو طالب علمانو او د مدني ټولنو سره تړلو خلکو ویلي دي چې د ترهګرۍ پر ضد د حکومت لخوا اعلان شوي قومي اکشن پلان باندې پوره عمل نه کیږي نو ځکه د ترهګرۍ پیښې روانې دي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خپرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو دولس زره یو سل دېرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې صفحه اوریدلی شئ. تاسو مشال ریډیو ته وګی د اطلاعات او وفاقي وزیر پرویز رشید وایي د ترهګرۍ خلاف جنگ یوازې په ټوپک ګټل ګران دي بلکې د دې لپاره به میډیا او صحافی ورورولۍ له هم خپل کردار تر سره کول بي. په لاهور کې به دستوري تا د وینا په وخت وفاقي وزیر وویل چې دا یو نظریاتي جنگ دی او د دې لپاره بعد خلکو ذهنونه بدلول بي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه ریاض مساخل راکوي.
د جمعې په ورځ ماخام لاهور کې د پولیس یو ټریننګ ورکشاپ ته د خطاب دوران د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پولیسو او خبریالانو د کردار ستاینه وکړه او زیاته کړه چې دې دوران یو شمیر پولیسوالو او خبریالانو قرباني ورکړي دي او د هغې په نتیجه کې حالات اوس د پخوانه ډیر ښه شوي. د زیاته کړه چې د وسلوالو خلاف جنگ یوازې په طاقت نشي ګټل کېدی بلکې د معاشره هر تن لبا دې جنگ کې خپل کردار ترسره کول وي ځکه چې دا یو نظریاتي جنگ دی او دې د پاره به د کو ذہن اور نظریہ بدلول وی دیوائی
جو ان کی ہائیڈ آؤٹس تھیں وہ ختم کی گئیں جو ان
کے چکم پٹن زین وہ آغا ختم کرے شو ددوی چکم آلات اور نظام وہ ہغم و تری اغستی خود ددوی نظریہ اس ام جون دے دا مونگ لپکار دیجی دا نظریہ ختم کرو زکر کا ترسو دا نظریہ جون دے وی ندوی لبا نور نور خلق رازی او پا نوی نوی نمونو با کاروائیانی کوی دا یو نظریاتی جنگ دے او دا یوازی پا ٹوپک نشی ختمی دے بلکہ دے کہ دا قلم کیمرے ٹی وی سکرین اور لکھ لفظوں پر گڑون دا ہر چا کردار دے
قلم کا کیمرے کا ٹیلی ویژن سکرین کا لکھے ہوئے لفظوں کا ہر ایک کا کردار ہے اس میں.
دا پرویز رشید دا سرگندوں پا حق لا چا مشال ریڈیو دا سلامتے دا چارو کارپو او پروفیسر خادم حسین نتا پوسو کو ندووے دا خبر دا چا حکومت تا دا دے احساسو شو او پکار دا اس حاغا وجوہات اولٹا ولی شی چا ورسرا خلق دا تر حگر پلار روانی گی دے زیاتوی
اسم دا مسئلہ حل شوی چا مسئلہ دا مفکورے پا حوالہ دا نظرے پا حوالہ سا علاقوں کی دا اگی مفکورہ تیاری گی سا علاقوں کی دا اگی ریکروٹمنٹ بیسز دی سا علاقوں کی دا اگی مرکزون دی دے ٹولو شکل چترا غنڈ کی اور ٹول تصویر ہوئی نینو اگینا یو خطرناک صورتحال جوڑی گی چاگے تانگ رزا کی امپلوشن ہوئی چی دا دنن نارا خوٹ کے دل اور دا دنن نرماتے دل دا باہر نا دا ماتے دلو امکانات موجود دور کی کم نہ کم پاتی شوی دی پاکستان کی دا دنن ماتے دو دا عمل دے انتہاگر مفکورے دا انتہاگر نیٹورک یا بشپڑ جال اور دا انتہاگر مرکزون دا وجن دے اس عمدہ خبر ددی مضبوط راغلی نو دا خبر ډیره زیاته احمد اگر چې پدې کې لکونه خلق وجلې شو
خپل خبرو کې پرویز رشید د 400 په پیخه افغان ښکار کړو او وی ویل چې بیګونا خلق وجون کې د انسانیت د دایره نه بهر دی. ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو په پښتونخوا کې د ملت پالو ګوندونو مشران وای باید ټول ملت پاله او منخواخه خلک د هغه پالیسۍ او فکر پر ضد یوه خوله شي چې سیمه کې ترهګرۍ او سختریزۍ ته وده ورکوي. نور تفصیل د شاهین بنیری ناورو.
په داسې حال کې چې په باچا خان پوهنتون د ترهګر برید پر ضد په پښتونخوا کې احتجاجي مظاهرې دوام لري د ملت پاله ګوندونو مشران وایي سیمه کې د امنیت په ځای کولو لپاره باید ټول امنخواه قوتونه په شریکه کار وکړي. په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي کله چې د هغوی ګوند د ترهګرو پر ضد اوازونه پورته کول نو ټول قام ورسره نه و ملګري. که چېرې داسې شوي وي نو تر اوسه به د ترهګرۍ ستونزه هواره شوې وي. سردار حسین بابک وایي د ترهګرۍ پر ضد به د پارلمان دننه او بهر خپلې مبارزې لا دوام ورکوي.
په تیرو وختونو کې چې کله موږ د دې دهشتګردۍ سره برسرې ټیکار وو خلکو به موږ پورې پچمولې کولې ډرامې کولې چې دا خو د امریکې جنگ دی د امریکې نه ډالرې اغستې دي. موږ به ورته وایو چې نه دا داسې نه ده دا د دې کام او د دې وطن خلافو یو منظمه منصوبه او سازش دلان دی. دلته دا وطن چې دی د پښتنو دا ٹارگیٹ کی گی دا خبر چالی سر دور اتفاق نے کہا من شکر دار چی تاسو گور ٹول مذہبی سیاسی گوندنا آر خبر بندی ولال دی.
بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مرکزی مشر رضا محمد رضا وایي سیمه کې د امنیت ستونزه تر هغه نشي هواره دی کله چې پاکستان او ګاونډي هیوادونو د افغانستان په چارو کې مداخلت نه وي پرېخي. نوموړی وایي باید ټول ملت پاله او منخواخه خلک د هغه پالیسۍ او فکر پر ضد یو خلشي چې سیمه کې ترهګرۍ او سخت دریځۍ ته وده ورکوي.
داسې هیڅ خبره نشته چې ملت پال ګوندونه سي دي هغه له خپل هدف داس بردار دي یا هغه خپل مستقبل نه غواړي یا هغه د دې وطن دا دومره لوی بربادي دا دومره لوی تباهي چې هر ورځ تر بل ورځ زیاته تباهي راځي دا یا ویني نه یا دا احساسوي نه. ځوان کول ته موږ دغه خبره کوو چې پریزا په ځاندل غواړي د خپل بقا د خپل نجات د خپل مستقبل موږ ته قوتونه پر یوه محاذ را جمع کول غواړي.
په بادشاہ خان پوهنتون د برید نه وروسته یو ځل بیا پولیسي کچ د ترهګرۍ پر ضد د حکومت په پالیسیو انتقادونه کیږي او د امنیت په ځای کولو لپاره د ملتپاله ګوندونو د مشرانو نه د یو پیاوړي کردار لوبولو غوښتنه کیږي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پس په ډیسټریکټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په باچا خان پوهنتون باندې په 6 جنوري د وسوالو برید درې ورځې پس د ضلع بازارونو مارکیټونو نن په 3 ورځ خلاص شوې دي. بلخوا 3 ورځې تیرې دو وروسته هم 400 نن غمجنه ده. نور تفصیل د 400 نه د شبیر مجان په دې رپورت کې.
دا 400 د دکاندارانو د اتحادیه یو مشر حاجی فضل غنی مشال لیډو ته په دې باب لوای
درې ورځې تاجر اتحاد د سوق اعلان کړو بازار مکمل بند درې ورځې نه پس زمونږه مطلب چې بازار کولو شو او د خلکو په وړاندې کې خوب هراس او غیره او غدل چې کوم محسوسي کې غوسم شته دي د نن نه چې یو کال یو میش څلور ورځې مخکې کوم درد مونږ تر رسیدلې هغه درد بیا راورسید مونږ ته.
بل خو هم د 400 سراجلي چې زده کوونکي دي وای که هم د ژوند هلې ځلې واپس شروع شوې دي خو له خلکو او په خصوص سوتګه ماشومان او د هغوی مور پلار اوس هم په ذهنونو بد اغیز دی او زیاتره خلک غمجن دي.
کوم چې دغه حمله نه مخکې کوم رونق خلکو کې کوم چهل پهلو بازارونو کې کوم چهل پهل دي د ماشومان چې په لار سکول ته تلل یا په چټه کې راتل د په مخ چې با کوم رڼاګانې او کوم خندګانې او هغه شن خندګانې رڼاګانې تر اوسه پورې واپس نه دي راغلي او ایون دا چې تاسو نن هم سکولونو ته ورشي نو ماشومان کچ ډیر زیاته کم ده.
متهر شاه یو ډرایور وای چې دا یو داسې سانه هوا چې هر یو کور او هر یو کس غمجن کړي دي.
زنانه خپدي ماشومان په ذهن باندې بد اثر پروته دي. دکانونه اوس په مزه مزه کولاوی کی کارونو تخپل دروزی هو پیزا اوس هم غمجنه ده او ماشومان چې کم دي داوی په ذهن باندې ډیر زیات اثر پروته او وی سکول د نزی داوی په ذهن کې آیره ده.
د پامل دا چې دروانی میاشتې په 6 منټه د 4 شنبه په ورځ بچا خان په هنتون باندې 3 وسلواله برت کړو چې پکې 21 پورې کسان وجل شي وي دي. په وجل شوی کسانو کې د پونتون استاد د کون کی او د پونتون ساتون کی هم شامل دي. بلخو د 400 لوی اسپیټال کې د بی علاج د پاره پراته 15 کسان هم د علاج مالجه رستو خپل کورون ته لګل شوی دی. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
د سولې پر لو
خپل خاورا
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دی
هر تر هر بدرنګ زکه چې دا غمینه نشون د سرنست ته
غلې په می ده چې په ګولو باندې با نظریا سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل فل او غړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज دی.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی د باچا خان پوهنتون په ترهګر برید کې د وجل شوی یو زده کوونکی سید کمال مشر ورور ابراهیم وای چې د برید پر وخت خپل ورور سره په رابطه کې وو خو دا تصور یې نه و کړی چې هغه به وجل شي. په دغه حمله کې 21 ځوانان چې پکې 2 استادان هم وو وجل شول. د مشال ریډیو خبریال شبیر مجان د سید کمال له ورور سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې د برید پر وخت د هغه د خپل ورور سره څه خبرې کړې وي.
کوم ټیم کې چې دا واقع شو دا کنه 9:24 باندې هغه موږ ته SMS وکړ ټول ورونو تر ځامن ته چې ری یونیورسيټي کې فایرنګ چالو ده او پته نه لګی چې څه چل ده. ما چې زمارو
په پاتې لې سلو ډیګری لکه نه کلاسونه لګی
وی ارسه فاینل شي وو دوی د بل هفته کې مانه پیسې واغستلې و چې موږ دا فاینل 30 ځکا پېنه جوړو په شاور کې دی او دا کوم ایاز مرګره چې وفات شو دوی دوه ډیر خوګه مرګری لکه ایاز بدل تر اتو کې دي چې دا مشاعره و زم ما په خل نه دغه تبې ساري دوی یونیورسيټي کې چې دا پروګرام هم پکې وګورو او بیا برازو
کوس کړه کوم ورو دغه و چې دا کوم وخت تاسو ته ټلیفون وکړه خپل اغه چې کوم خبرې کولې تاسو ور سره څه کولې اوس تاسو دغه وخت کې احساس وکړ دغه مرته لګوي چې چا سره خبرې کولې اوس خبره لګیاوي کېږي
دغه دا خبره و چې فایرنګ چالو ده او بار دی لکه دا ستن بار یونیورسيټي کې فایرنګ ده خو لړه د سخکاري نو چې څه چلې موږ اصل کې ګیرو نو بس منگ لکه ما خوال لکه 1% هم دازه هنتان رات لجه دسی واقعی بایی ما در یونیورسٹی فائرنگ بایی و زخده بخیر کی پا اوی بزوسم لکه چاگه تیم را اخصاص روارو ما چرا پا اوی دونه تکلیپ مو سا غم شیر نکو چه دور چدوه دشدگرد سره ده وصله استل ده تیو دوی ده قشن یوازو دوی سنه وصله و نور سسته و نور سوک مدد کون کی و ده چه وسم سوچ وگم از سر دقا افسوس را لرزی چه بدون هرونو که بدون خاندان که اغدا غزای که مارکتا یوازو ولالو ده منگ سره به توقل لبه چه رده قشن واقع ده منگ ازده بس خدا بخیر که او وخت تیر شو بس چې بیا موږ دغه نمبر ملاو خو بیا نه ملاو بیا ځان درل بس تسلین ورکوري چې رده به ټیکی او پوج سبې دا به یاغه به
تاسو د باچا خان پوهنتون په پیښه کې د وجل شوي زده کوونکي سید کمال د مشرور خبرې اورېدې. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. په کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي صدر عثمان خان کاکړ او د یاد ګوند صوبایي وزیرانو په هرنایي سیمه کې د ملیشي ځواکونو پر ضد احتجاج اعلان کړی او له مرکزي حکومت یې غوښتنه کړې چې یاد ځواکونه دې په یاد سیمه کې له ولس څخه د بتې اخیستلو منع کړي. په دې اړه نور تفصیل د خدای نور ناصر ناورو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان صوبې صدر او د پاکستان د سینیټ غړي عثمان خان کاکړ د خپل ګوند له صوبایي وزیرانو سره د خالی په غرمه په یوه خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د پاکستانی ملیشاو پر ضد به په هرنایي سیمه کې احتجاجي ولسی غونډه کوي. عثمان کاکړ په دې خبري غونډه کې وویل د پاکستان ملیشا ځواکونه له مودې راهیسې په هرنایي سیمه کې له ولس څخه بتا یا کلنګ اخلي او د صوبایي اسمبلی او صوبایي کابینې فیصلو ته غاړه نږدي.
هر
هغه ټیکس چې په آئین او قانون کې ذکر نه وي په ضرب عذب او د ترهګرۍ پر ضد په قومي کړنلاره کې هم دې ته بتا یا کلنګ اخیستنه ویل کېږي. لکه څنګه چې زموږ ځواکونه په کراچۍ کې د کلنګ اخیستنې پر ضد عملیات کوي دلته یې بیا په خپل اخلي. عثمان کاکړ په دې خبري غونډه کې زیاته کړه د بلوچستان صوبې پخوانی اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ د دغې صوبې اسمبلی او صوبایي کابینې په وار وار ملیشا ځواکونو ته امر کړی چې په هرنایي سیمه کې دې د کویلې یا عسکرو له کانونو څخه لاس واخلي خو په خبره یې هغوی د هیچا خبره هم نه مني. کاکړ وایي په بلوچستان کې د پوځ پخوانی مشر ناصر خان جنجوه هم بیا بیا دا منلې چې ملیشا ځواکونه په هرنایي سیمه کې په غیر قانوني توګه له ولس څخه ټیکس اخلي.
کور کمانډر سے جو جنجوا صاحب تے آج جو
دلته د پاولز له پخوانی مشر یا کور کمانډر جنجوا سره موږ د غوند صوبایي مشرانو ولیدل او خپل ډاکټر عبدالمالک بلوچ په دې لړ کې ورسره ولیدل. هغه خپل ویل چې دا تړون شکار نه دی سوی او ویل بیا زه چا غلط وکړی وم نو اوس څنګه بیرته پشاسم
غلط سینه ګایډ کیا اب میں میں کیسے پیچھے جاؤں.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشرانو په دې خبري کانفرنس کې اعلان وکړ چې د ملیشا ځواکونو د همدې کلنګ اخیستنې پر ضد به په هرنایي سیمه کې احتجاجي او لسی غونډه کوي او له مرکزي حکومت یې غوښتنه وکړه چې ځواکونه دې د دوی په خبره له کلنګ اخیستنې څخه منع کړي.
اب هم مجبور ہیں کہ ہم اپنے عوام کے پاس جائیں لہذا
اوس موږ مجبور یو چې خپل ولس ته ولاړ شو ځکه بنو د جنوري په 9 نیټه په هرنایي سیمه کې احتجاجي ولسی غونډه کوو او اوس هم موږ دا وایو چې د مرکزی حکومت د ذمہواری جوړیږي چې هغه ټولې ادارې د آئین او قانون د منلو پابند کړي.
آئین او قانون کې پابند کروایي.
بلې خواته مو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند دانی وکی په کوټه کې د ملیشا ځواکونو د ویاند مخې ته کښېښودې. د ځواکونو ویاند بیا وایي په ډیسمبر 2014 اسوي کال کې د ځواکونو او ځایي خلکو ترمنځ تر یو تړون وروسته د دوی سرتیري سیمې ته ورغلي او له همدې تړون سره سم د سکرو یا کویلې پر یو ټن له خلکو څخه 260 کلدارې ټیکس اخلي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې تاسو لپاره یو شمیر نور ریپورټونه هم لرو. زموږ سره اوسئ. د ماخام 5:30 بجې کېدونکې دي لنډ خبرونه د ګل ایاس ناورو.
د پاکستان فوج یو واری بیا ادعا کړی چې پر باچا خان پوهنتون برید له افغانستانه تنظیم شوی وو. دا خبره د پاکستان د فوج وایان لیفټنن جنرال آسم باجوا نن په پیښور کې د خبری کانفرنس پر مهال وکړه. تر دې وړاندې هم د پاکستان فوج ویلي وو چې پر باچا خان پوهنتون برید د افغانستان له خاوري تنظیم شوی وو، خو افغان حکومت دا خبره بې اساسه بللې وه. د باچا خان پوهنتون چار سده وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت ویلي چې پوهنتون به د ګل په ورځ د زده کوونکو لپاره بیا پرانیزي. نوموړي نن له مشال اډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې د پوهنتون د نبا د شهیدانو په یاد کې یو یادګاری مینار جوړوي. دوی د حکومت غوښتنه وکړه چې په پیښه کې قربانانو لپاره د بهادرۍ تمغې ورکړي. د پاکستان سینټ غړو پرون له حکومت غوښتنه کړې چې پر باچا خان پوهنتون برید د آرمی پبلک سکول د پیښې او د قومي اکشن پلان په حقله د پارلمان ګډه غونډه راوبلي. د بلوچستان وزیر اعلی نواب ثنا الله زهری امنیتی چارواکو ته امر کړی چې دغه صوبې پر وزیر داخله باندې د برید پلټنې وکړي او ککړ کسان د قانون منګولو ته وسپاري. د ننګرهار چارواکي وایي چې دا چین او هسکی مینې ولسوالیو کې د بیلابیلو هوایي بریدونو کې په نتیجه کې د دوه قوماندانانو په ګډون شپاړس تنه داعش وسلوال وژل شوي دي. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری سعودي عرب ته تللی سو د سعودي او ایران ترمنځ د شخړو د راکمېدو لپاره لار هوار کړي. تمه ده چې جان کیری د خلیج د همکاري سازمان د شپږو غړو هیوادونو د بارونو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. د کینډا پولیسو ویلي چې یو وسلوال پر سکول کې په ډزو کې څلور کسان وژلي دي. د کینډا وزیر اعظم تر دې وړاندې د وژل شوو کسانو شمېره 15 یاده کړې وه. او د امریکا په ختیځو او جنوبي ریاستونو کې د یو غټ طوفان له وجې په سلګونو پروازونه ځنډول شوي دي او د دغه هیواد په شپږو ریاستونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی.
او اوزم رازو د پاکستاني ورسپانو اداريو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
نن د پیښور نخ پریدونکو اج ورسپانه خپل اداري کې لیکي د چرسدي پیښې رسو د پاکستان اعلی چارواکي په یو بل د دې پیښې ذمہواري اچوي. جنرال راحیل شریف وایي د باچا خان یونیورسيټي حمله له افغانستانه کنټرول کېدلا. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وایي د دې پیښې په باب له د هند او افغانستان سره خبري وکړې شي. د غرنګ د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وینا ده چې په یونیورسيټي د حمله په حق له نه ورځې وړاندې دوی صوبایي حکومت ته ویلي وو چې رنگ حملہ با کیگی. د ادارې په وینا باید چې صوبایي او وفاقي حکومت په یو بل د ګوتو پورته کولو نه ډډه وکړي او هغه ځای ولټوي چې کوم ځای کوتاهي شوې ده او پس له هغې یو کوټه لیکنن لارا جوړ کړي. ادارې زیاتوي باید چې د پاکستان د اعلی چارواکو نه واخله تر د لاندې طبقې پورې هر وګړی خپل ذمہواري وپیژني او د خپل ذمہواري احساس وکړي، نو هله به ممکن شي چې پاکستان له ترهګرۍ خلاص شي. ادارې آخري کې لیکي چې په موجوده وخت کې چې ټول کام په حالت جنگ کې د خیبر پختونخوا تعلیمی ادارو او نورو ځایونو لا د خصوصي سکیورټي ضرورت دی او بل پلو اوس په د خیبر پختونخوا حکومت لا هم په خپل گریوان کې قتل پکار وی چې د وفاقي حکومت لخوا د وړاندې نه د اطلاع باوجود یې هم د باچاهان په هینتون سکیورټي باورې نکړه. پکار دی چې دوی هم د خپل ذمہوارو احساس وکړي. بل پلو مشرق رس په خپل ادارې کې وای باید چې وفاقي حکومت د باچاهان په هینتون د پیغیرستو د اف سی او یا پلټونونه خیبر پختونخوا حکومت ته واپس کړي او دا غوښتنه په اول ځل نه ده شوې، بلکې د دې نه وړاندې هم سو ځله صوبایي حکومت د اف سي واپس کولو غوښتنه کړې ده، ځکه چې دا صوبایي فورس دی او ضروري ده چې دا د صوبې امن او امان لپاره په کار راوستل شي. خو د دې په ځای دغه فورس وپاک د خپلو ادارو او دفترونو د تحفظ لپاره لګولې دي. ادارې مخکې لیکي چې کله د امن او امان خبره راشي نو بیا هم وفاق دا صوبایي معاملې بولي، ځکه چې د اتلسم آئینی ترمیم وروسته ټولې معاملې صوبې ته اوړېدلې دي. خو چې کله د صوبایي فورس خبره راشي نو بیا وفاق خوله بنده کړې وي. باید چې په داسې صورتحال کې وفاق د رینجرو یا بل کوم اضافي فورس خیبر پختونخوا ته ورکړې وو، خو که دا نشي کولی نو کم از کم چې خپل فورس خو واپس ورکړي. دریا اخري کې لیکي چې د خیبر پختونخوا دا ډیره ښه فیصله ده چې هر یو پوهنتون سره به نږدې د پولیسو چوکۍ جوړوي او دې سره ضروري وقعه د سکولونو او کالجونو لپاره هم دغه رنګ انتظام شوی وو. خو که وفاق د اف سي او یا پلټنې صوبې ته واپس کړي نو امکان دی چې دا به د ماشومانو د تحفظ لپاره په کار راوستل شي او دې معامله کې وفاق لا په سنجیدګۍ غور پکار دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې د طالبانو پر ضد د پوځي عملیاتو په دې وروستیو کې د وسلوالو بریدونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د طلوع ټلویزیون د کارکوونکو پر بست برید په سخت ټکو غندنه کړې. د دواړو مقالو مهم برخې له ګل اعز نورو.
نیویارک ټایمز اسپان لیکي چې څو میاشتې وړاندې د پاکستان فوزي مشرانو په ښکاره ویلي وو چې طالبان یې په تیښته کړي دي. د دوی په وینا د یو کال په فوزي عملیاتو کې په قبایلي سیمو کې د ورپکو پټنځای نه له منځه وړي دي. نیویارک ټایمز د پاکستانی ورځپاڼې دی نیوز ادارې په حواله لیکلي چې دا یو پوښتنه ده چې تر څو به په دغه شان حالاتو کې ژوند کوي. په ادارې کې راغلي چې دا خبره په بیا بیا کیږي چې په هر حال کې به جنگ کوي، خو په پایله کې د دې د کامیابۍ ضمانت نه ورکول کیږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي چې د دې خبرې جواب د طالبانو په مزاحمت کې موجود دی چې په مختلفو ډلو کې د ویشلو باوجود ګوریلا جنگ ته یې دوام ورکړي. ورځپاڼې لیکي د پاکستان لخوا د طالبانو پر ضد په جنگ کې د ناکامۍ بله غټه وجه له لسیزو راهیسې په جنجال کې وتی افغان مشرتابه ده. ورځپاڼې لیکي چې یقینا اوس پاکستانی طالبان یوازې نه دي چې څرنګه پخوا وو. په هغه وخت کې د طالبانو مشري له وزیرستانه کې دا او په میډیا کې په سر خبرونو کې ځان راوستو لپاره کمانډرانو له هغه ځای ځانمرګي بریدګرو ته احکامات ورکول. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل په افغانستان کې د تلو ټلویزیون د کارکوونکو پر بس برید په سخت ټکو کې غندلې دي. په دې برید کې و کسان وژل شوي ول او ویشت ژوبل وو. د بخښنې نړیوال سازمان په یو خبر پاڼه کې دا برید د رسنۍ او ازادۍ پر ضد بللې او ویلې دي چې د طالبانو د حکومت رانسکورېدو وروسته په افغانستان کې د رای ازادۍ پرمختګ کړی وو، خو ډېر په قلار سره د تشدد ډکو پیښو د خبریالانو وژنو او ریاستي او غیر ریاستي عناصرو د میډیا ازادۍ له ګواښونو سره مخ کړی ده. سازمان په خبر پاڼه کې پر افغان حکومت زور راوړی دی چې په دې لړ کې موثره ګامونه پورته کړي، د خبریالانو پر ضد بریدونو مخه ونیسي، د دې ترڅنګ د دغو بریدونو بېطرفه او شفافه پلټنې وکړي، او کچري چارواکو سره د مشکوکو کسانو پر ضد کافي ثبوتونه وي نو د هغو ذمهوارو کسانو پر ضد کاروایی وکړي چې له دې سره خبریالان او د بشري حقوقو فعالان د رای ازادۍ حق استعمال کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د شام اپوزیشن چې سعودي عرب یې ملاتړ کوي له دمشق سره غیر مستقیمې خبرې رد کړې دي. دوی په شام کې د روس د هوایي بریدونو د مخنیوي غوښتنه کړې ده، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری لمن ښکاري چې دا خبرې ښایي بله اونۍ پیل شي. د شام په نږدې 15 کلنه جګړه کې سبا د 2.5 لک کسان وژل شوي دي. نور تفصیل د سالم احمد سالی نورو.
په داسې حال کې چې د سوریې کورنۍ جګړه 15 کلنه کیږي او تر اوسه یې د پای ته رسېدو نښې نه ښکاري، لا څرګنده نه ده چې د سولې خبرې به د دوشنبې په ورځ په جنیوا کې وسی کنه، ځکه یوه لنجمنه موضوع د اپوزیسون د هیئت د ترکیب پر سر ولړ سوی اختلاف دی. د سولې خبرې له دې درکه هم له چلن سره مخامخ شوي چې په اپوزیسون کې د سوریې د ولسمشر بشر الاسد پر برخلیک اختلافات دي. دغه راز د سعودي عربستان او ایران ترمنځ کړکیچ شته. روسیې د جمعې پورز د مسله رد کړه چې ګواکې د دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین تیر کال له بشر الاسد نه د استعفا غوښتنه کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د سویس په داوس ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم غونډې ته وویل چې د سوریې ولسمشر د دې اثر تر ټولو ستره غمیزه رامنځته کړې ده. په سوریه کې ولسمشر اسد حاضر نه و. د ځوانانو روا غوښتنو ته غاړه کښېږدي. دغو ځوانانو د کارونو او تعلیم د فرصتونو لپاره مظاهره وکړه. د دوی کورنۍ فکر کاوه چې دغه ځوانان له اوباشانو سره ملګري سوي. دغو کورنیو بیا د دغو ځوانانو په خاطر د اعتراض غږ پورته کړ، خو دوی له وسلو او مرمیو سره مخامخ سوي. د سوریه ولسمشر بشر الاسد خپل خلک په بیرحمۍ سره پناه کړل. په دې توګه یې زموږ د اثر تر ټولو ستره بشري غمیزه رامنځته کړه. د سوریه کورنۍ جګړه 15 کلنه کیږي چې تر اوسه یې په نتیجه کې تر 2.5 لک زیات کسان وژل سوي او 1 میلیون نور ټپیان سوي دي. د سوریه حکومت وایي حاضر دی پر خپل وخت په هغو خبرو کې برخه واخلي چې په جنیوا کې کیږي، خو روسیه وایي د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې خبرې شایي تر 4 شنبه یا 5 شنبه پورې وځنډیږي، ځکه پر دې مسله اختلاف شته چې څوک به د اپوزیسیون استازیتوب کوي. په همدې حال کې د اپوزیسیون یو عالي رتبه چارواکي جورج صبره وویل د دغو خبرو په وړاندې لا هم خنډونه شته. د ټینګار وکړ چې د ګڼ مېشتو سیمو محاصره د پای ته ورسول سي، بندیان دی آزاد سي او هغه اقدامات دی عملی سي چې د امنیت شورا د دسمبر د 13 نیټې په پریکړه لیک کې راغلي او د سولې پروسه هم پکې تایید شوې ده. جورج صبرا چې تیره اونۍ د اپوزیسیون لخوا د لوړ رتبه مرکچي په توګه وټاکل سو وایي د روسي الوتکو لخوا دي د ملکیانو بمباري ودرول سي. د صبرا تر مشرۍ لاندې مخالف شورا یعنی د مرکچیانو عالي شورا تیره میاشت په سعودي عربستان کې جوړه سوه. په دې شورا کې د اسد سیاسي او وسلوال مخالفان د غرض هغه یاغیان برخه لري چې د سوریه په لویدیځ کې د دغه هیواد د دولتي ځواکونو په وړاندې جنګیږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی پر باچا خان پوهنتون د برید وروستو پاکستانی پوځ یو ځل بیا تور پورې کړی چې برید له افغانستانه کنټرولې دی، خو کابل وایي د هیڅ یوې ترهګرې ډلې نه ملاتړ کوي او نه یې پالي. که څه هم په پاکستان کې د ترهګرۍ وړې او غټې پېښې کېږي، خو په دې وروستیو کې داسې لیدل شوي چې کله هم یوه لویه پېښه وشي نو د پاکستان حکومت تور ولګوي چې په برید کې لاس لرونکي په افغانستان کې میشت دي. پوښتنه دا راپورته کېږي چې ولې اسلام آباد په وړو پېښو کې نه، البته په غټو بریدونو کې په سمدستي توګه تور له ادا سره سم په افغانستان کې پر میشتو وسلوالو پورې کوي. په دې اړه نور تفصیل د عبدالحی کاکړ نه اورو.
پر باچا خان پوهنتون تر برید وروسته د پاکستان فوج ویاند جنرال آصف باجوا د زیارت پر ورځ پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې پلټنې ښیي برید له افغانستانه کنټرولې دی، او په دې لړ کې د فوج مشر جنرال راحیل شریف له افغان ولسمشر او اجرایي رئیس سره په ټلیفون خبرې کړې. البته افغان حکومت له دې وروسته په یو بیان کې ویلي چې نه مشکوکه ترګر ملاتړ کوي او نه هم ورته پټنځایونه برابروي. کله چې په 2014 کال د ډسمبر پر شپږمه پر پېښور آرمی پبلک سکول برید وسو، نو هغه وخت هم پاکستان تور ولګاوه چې برید په افغانستان کې پلان شوی وو، او هم په دې لړ کې جنرال راحیل شریف د کابل سفر وکړ. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د ترګري نورې هم ډېرې پېښې شوي، خو ډېر کم لیدل شوي چې د هغوی تور په افغانستان کې پر میشتو وسلوالو اچول شوی وي. خو که وکتل سي نو د آرمی پبلک سکول او باچا خان پوهنتون بریدونه تور له پولې هغې غاړې فعاله وسلوالو باندې لګول شوی. پوښتنه دا ده چې اخر ولې پاکستان د غټو بریدونو تور په افغانستان کې پر میشتو وسلوالو لګوي. په کراچۍ کې میشت څېړونکی علی ارکمی داسې ځوابوي.
غټو ترهګرۍ چې کوم واقعات کېږي د هغې پاکلا افغانستان ته ګوتې نیول، هندوستان ته ګوتې نیول، یا داسې قسمه افغانستان حکامو سره خبرې کول، لاغو ته بدیا اقلا ټلیفون کول، دا د هغې بیانیې د هغې نریټیو د سیټ کولو کردار ادا کوي چې رقم پاکله بیا دا واړه واقعات ټول ته هی پاغه تناظر کې قتل کیږي. دغه که پسواد کې پولیس والا باندې حمله کیږي یا په خیبر کې حمله کیږي، نو د دې هی تاثر په زمون کې بیا حسابيږي چې دا ټول د افغانستان کې دغه موجود دی او دا هغه ځای نه هی راځي او سیادت کې بیا په حمله کې ملوث کیږي.
د چارو یو بل پو ډاکټر فیض الله جان وایي لوی ترګری پیشي د ریاست کمزورتیا په ډاګه کوي، نو ځکه دا کوشش کیږي چې وجه په بل هیواد کې ولټول سي.
وړې وړې واقعې کېږي نو په هغې باندې دونه ډېره بدنامي هم نه کېږي د ریاست یا د ریاستي ادارو. غټه واقعه کې دا ده چې هغې کې دوه خبرې یو رامخې ته شي، یو خو دا به کې رامخې ته شي چې یاره دشمن چې کوم دی چې هغې ته طالب وې ترهګر وې اډېر مضبوط دی، غټه حمله کې د هغې هغه مضبوطوالی راښکاره کېږي، او هغې سره سره چې کوم دی ریاست او د ریاستي ادارو هغه کمزوري پکې راښکاره کېږي. نو دغه خپله کمزوري پټولو دپاره او د دشمن هغه مضبوطیا د پټولو دپاره دا یو اسانه طریقه ده چې په یو بل ملک باندې یا په یو بل قوت باندې د هغې تور ولول شي.
خو د پاکستاني فوج پخوانی چارواکی بریګیډیر محمود شاه دریز لري چې د پاکستان حکومت او فوج دا تور ځکه لګوي چې د ضرب عذاب عملیاتو وروسته وسلوال افغانستان ته تښتېدلي او هم له هغه ځای ورځي او په پاکستان کې بریدونه کوي.
پاکستان اباسی شوی او افغانستان کی موجود دی اغا وری واقعیت چی پیریا دو نخشال دکی اغا کی حاضر ہم اغا حالات کی جکن دلوی واقعی دی اغا آل دکا دکی دی اغا چا خانی دی اخشی لیکن چی خلق کری کی یا بلکس دیخلی و باہی پو اغا بان میلیا چی کن دی اغا زیادی چکلی نو اغا فرق کاری.
البته ځینې نور کارپوهان بیا فکر کوي چې باید د ترګری جرړې په یو بل هیواد کې د لټولو پر ځای دواړه هیوادونه په خپل داخل کې هم د دې وجو لټوي او ورسره کوټلې مبارزه وکړي.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی دی. ډیپلوماټ مجلې د ایران او سعودي عرب ترمنځ د پاکستان د منځګړي کردار تر سره کولو په اړه لیکلي چې پاکستان له افغانستان او هند سره د پیچلو اړیکو له وجې بل کوم هیواد سره اړیکې خرابول نه غواړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د سعودي عرب لخوا د یو شیا مذهبي عالم ته د پانسي ورکولو وروسته د دغه هیواد او ایران ترمنځ اړیکې خراب شوې دي. د مقالې نورې برخې د انیسا اجمل ناورو.
دی ډیپلوماټ مجلې لیکي په دې وروستیو کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوسټ مشر جنرال راحیل شریف په ګډه د سعودي عرب او ایران دورې وکړې. پاکستانی چارواکي وایي چې د دې دورو مقصد د ریاض او تهران ترمنځ اړیکو ښه کول لپاره هڅې وي. د جنوري په 2 نیټه سعودي عرب یو شیعه مذهبي عالم نمر النمر ته پانسي ورکړه چې وروسته بیا په ایران کې د سعودي د سفارتخانې پر ضد لوی احتجاجونه وشو. مقاله لیکي پاکستان له سعودي عرب سره ډېرې نږدې سفارتي او تاریخي اړیکې لري، خو له ایران سره پول لري. د اسلام آباد په لومړیتوبونو کې له ایران او سعودي عرب دواړو سره ښې اړیکې پر ځای ساتلو مختلف وجوهات دي. مجللی کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې موږ ټول د یو ګډ دښمن یعنی د ترهګرۍ پر ضد جګړه کوو. یو ځای دې مسئلې ته ماتې ورکول شو او ترهګرۍ پر ضد جګړه یوازې نشي کېدی. مقاله لیکي د وزیر اعظم دا بیان د مختلفو وجوهاتو له وجې ډېر عجیبه ښکاري. په دې وروستیو کې د ایران او سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیرانو له نیویارک ټایمز سره د خبرو نه داسې څرګندېږي چې دواړه یو بل ته په منځني ختیځ کې د ترهګرۍ ملاتړ کوونکو په سترګه ګوري. په عین حال کې پاکستان د تحریک طالبان په ګډون د مختلفو ډلو پر ضد کارروایانې کوي. مقاله لیکي پاکستان د اسلامي ورورولۍ او اسلامي اتحاد خبره کوي، خو دا واضح نه ده چې له پاکستان سره به د سعودي او ایران ترمنځ د سنجیده اختلافاتو د هواري لپاره کومه حقیقي تګلاره وي. مجلل کې پاکستان په 2014 کال کې د سعودي عرب 1.5 اربع ډالر بغیر د کومو شرطونو ترلاسه کړي وي چې د اقتصادي ستونزو پر مهال یې له پاکستان سره مرسته کړې وه. د نواز شریف بیا له سعودي سره ځینې ذاتي اړیکې هم دي. په 1999 کال کې د پرویز مشرف لخوا د واکا لري کول وروسته د جلاوطنۍ په حال کې نواز شریف ته سعودي هرکلی وکړ او هغه هلته لاړو. دغسې په دې وروستیو کې سعودي عرب د اسلامي هیوادونو په پوځي ائتلاف کې پاکستان هم شامل کړ. مجللی کې په دې خبره د شک کول لپاره ډېرې لږې بجې دي چې پاکستان به د ایران پر ځای له سعودي عرب سره ودرېږي، خو د پاکستان له هند او افغانستان سره هم اړیکې پیچلې دي او له درېیم ګاونډي هیواد سره اختلافاتو ته ضرورت نه لري. مجله په آخره کې لیکي چې وخت به پخپله دا وښیي چې آیا د سعودي او ایران ترمنځ د منځګړي د کردار ترسره کول لپاره د پاکستان پریکړه کامیابه وه او کنه.
رازو یوې بلې موضوع ته په داسې حال کې چې باړې ته په دې 13 سموده کې زیاتره بې کوره شوي خلک ستانه شوي دي او د پوځي عملیاتو وروسته یې واک سیول انتظامیې ته حواله کړی. حکومت هلته په لویه کچه د پرمختیایي کارونو د ترسره کولو اعلانونه هم کړي دي، خو خلک یې د دغو حکومتي اعلانونو نه دي مطمئنه او وایي د بیا بحالۍ لپاره یې هغه ګامونه پورته نه کړل شول چې د کومو ورسره وعدې شوي او لا هم د یو لړ مشکلاتو سره مخ دي. نور تفصیل د فرهاد شینواري ناورو.
د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي په باډه کې د وسلوالو په ضد پوځي عملیات سرته رسیدلي دي او د باډې واک سیول انتظامیې ته حواله شوی دی او د فبروري په لومړۍ نیټه به مرکزی بازار هم خلاص شي او د خلکو د بیا بحالې لپاره به پکې د خواوشا 1.5 ارب روپو پرمختیایي کارونه ترسره شي. خو بیا د باډې خلک د حکومتي اعلانونو نه مطمئن نه دي او وایي د دوی د بیا بحالې لپاره دی کوټلي ګامونه پورته کړی شي. په دې لړ کې د باډې کمرخیلو یو تن مشر حاجی عقل جان پردی مشال ریډیو ته وایي،
نه د سکول بندوبست شوې چې بلډینګ جوړي او په بلډینګ کې الکون سکول وایي، خو نه چاله ګوره د کور پیسې ملو شوې لري چې کور یې ورن شوی او کور په جوړ کی چې کم د وبو ترتیب او معمول به روان نه کم وبروت لپاره نیرونو کې نو د نیرونو بالکل باندې ورې موږ مکه مغه څه شډلې دي د کور د چې د نیرونو کولو کې ورې موږ از مکه ابادي شي ځکه چې راشن په مو باندې بند شو. هغه کم ام دو د حکومت چې وو هغه په دا عوام باندې بند شو نو چې خپل کم کاروبار کوي چې خو یې صحیح کیږي کنه.
د باډي او بل مشر اقبال پردی هم د دغه سیمې د بیا بحالۍ په پلان نیوکی کوي او وایي،
او دا نور اعلانونه خو دینه مخکې تیرا اعلانونه هم شوي، ولته ریهابیلیټیشن اعلان هم شوی وو، سکول اعلان هم شوی وو، د تحصیل هم شوی وو، وسره وسره روډونو د اوبو ټول انتظاماتو اعلانونه شوي وو، او تر اوسه پورې هغه د متاثرینو د واپسي پیګه جمع غوښته ملو نه شو.
باډي تاسو ته شوی یو بل تن عبدالولی پردی وای چې حکومت هر کورنۍ لپاره د موبایل سیم او ای ټی ایم کارډ للارې مالی مرستو یو خصوصي پیکیج شروع کړی وو، خو دې نه هم په سلګونه کورنۍ بې برخې دي.
ګورنر پیکیج مونږ له منظور کړی وو، ای ټی ایم کارډ باندې آپ په سوونو خلکو ته نه ملو شوی، پاکې غټې مسالې او ستونزې پېښې شوې دي، نو نور به دای مونږ له څیر وکړي.
د خیبر ایجنسۍ د باډې نه د قومي اسمبلۍ غړی ناصر خان پردی بیا وایي چې د خیبر پختونخوا گورنر د باډې د بیا بحالۍ لپاره کوم پرمختیایي پلانونه تیار کړي دي په هغې باندې ژور نظر ساتي، او هرې پرمختیایي ادارې نه به د خپل کار د ترسره کولو په هکله پوښتنه کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د باختر ستوري.
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
په بره مومندو کې د ماربلونو علاوه د لکړو مال منډۍ هم یو شمیر کسانو له روزګار جوړ کړی وو. ولس په پوره یو هفته په کلو کې څاروي راغونډول، او د جمعې په ورځ به یې دغې منډۍ ته د خرڅ لپاره وړل. کوم وخت چې په مومندو کې د حاجي صاحب ترنګزی مزار چې په لکړو کې جوړ دی، په اسلام آباد کې د لال مسجد د آپریشن نه وروسته وسلوالو طالبانو قبضه کړو، دغه منډۍ هم ورسره بنده شوه، او بیا په مومندو کې تر دې د پوځي عملیاتو پورې بنده وه. دا سات یو وار بیا خلک را روان دي او منډۍ آبادوي، خو د افغانستان نه راتلونکي سوداګر اوس ناراضي. په دې اړه نور تفصیل د شاهنواز ترکزی نه اورو.
د بره مومندو لکړو مال منډۍ د څو کلونو د بندښت وروسته بیا شروع شوې. دغه منډۍ چې پکې د څارو نه علاوه سبزیانې، میوې، شات او نور سامانونه هم خرڅول شي، د هرې جمعې په ورځ لګي او د لرو پرتو سیمو نه ورله خلک راځي. ګلشاه صاحب د لکړو اوسېدونکی دی، او هغه وایي
دا دلته یو وقف ځای باندې 45 سال وشو چې دا قائمه ده. دا دغه شورش چې لفتین بنده شوی و، خو اوس چې کوم دی زمونږ په علاقه کې په دې باندې ډېر لوی کارونه د خلکو برابر دي. خلک مالونه خرڅوي، خلک مالونه اخلي، اخلي، خلک نور ضرورت زندگی پوره کوي. دا زمونږ یو مشتی رګ دی، او هر کله چې دا بند شي او یا څوک د بندیز کوشش وکړي، نو دا زمونږ د علاقې د تباهۍ ته مخ شي.
د لکړو منډۍ په اسلام آباد کې په کال 2001 کې په لال مسجد یا سور جومات کې د عسکري اپریشن وروسته بنده شوې وه. وروسته بیا په محمود ایجنسۍ کې د عسکري اپریشن له وجې هم څه موده بنده وه. خیرالله صاحب وایي دا سات خلک را روان دي او منډۍ بیا آبادوي.
خو بیا چې حالات خراب شي لال مسجد باره کې، نو بیا د خلکو کډې دي زینو پرې دي سیمې نه کته علاقو ته لاړل، نو دا منډۍ بنده وه. روزګارونه بالکل خراب وو، هیڅ هم نه. انشاءالله تعالی چې حالات ډېر نارمل شوي دي، نو په دې وجه باندې د لکړو منډۍ ډېره په ترقۍ سره روانه ده.
د لکړو سیمه په بره محمود ایجنسۍ کې آباده ده، او د افغانستان نه ورته خلک د نواپاس په لار راتلل او سوداګانې به یې کولې. دا سات منډۍ ته د پاکستان نه خلک خو راځي، ولې د کونړ نه ورته د لارو د بندښت له وجې نه راځي. فردوس خان صاحبی هم د دغه سیمې اوسېدونکی دی، او وای
شپقدر ډېرې نه ونه خلک راځي، د ناوګۍ نه، یعنی د باجوړي ایجنسۍ نه ونه خلک راځي، دلته د خویزو بیزو نه، د تحصیل په نیلۍ نه، دانشکول نه، دې علاقو نه ونه خلک راځي او څارویو له راوړي. او مخکې د افغانستان نه بل خلک راتلل، د کونړ نه دغه علاقو نه خلک راتلل، اوس هغه خلک نه راځي.
د ساپو د قبیلې اوسېدونکي د عسکري اپریشن په دوران بې کوره شوي، ولې دا سات زیاتره خلک کورونو ته بېرته ستانه شوي، او وایي چې که چېرې روزګارونه هم دغه شان بیا شروع شو او د خرابو سړکونو حالت ښه شو، نو هر بې کوره تن به بېرته ساپو ته راشي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، مومندو ایجنسی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعه پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو پروګرامونه او نږدې خبرونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ، او د دې سره سره د تازه خبرونو او رپورټونو نه ځان د مشال ریډیو په ټویټر او فیسبوک اکاونټس هم خبر ساتلی شئ. اوس هم د روانې خبرونې په پای کې راځو یو بل رپورټ ته. د ننګرهار چارواکي وایي د شیرزاد ولسوالۍ اړوند د قیمتي کانو کانونه په غیر قانوني ډول کنستل کیږي چې ټیکس یا مالیه د دولت وسلوالو مخالفینو ته ورکول کیږي. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ چارواکي وایي چې په دغه ولسوالۍ کې د قیمتي ډبرو کانونه په غیر قانوني ډول کیندل کیږي چې په سلو کې 80% مالیه یې د دولت وسلوالو مخالفینو ته ورکول کیږي. د شیرزاد ولسوال معلم ماشوق په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
قانون شته د مکه خیل په تنګي کې مشره، د کودي خیل په تنګي کې شته. ولې دا قانون په ډېر تاسف سره چې د امنیت د نشتون په صورت په ډېر غیر مسلکي، غیر فني او ډېر بیرحمانه شکل په سیمه کې چمګاون هیوادونو د اجنټانو باندې سل خوښل کیږي. 80% عاید مخالف لوري ته، 30% عاید دولت لوري ته راځي.
ولسوال وایي چې د شیرزاد ولسوالۍ اړوند د شوکانو او مرمرو د قانونو قراردادونه هغه چاته ورکول کیږي چې هم په دولت کې او هم د وسلوالو مخالفینو لوړپوړو چارواکو سره اړیکی ولري.
هغه څوک الته قرارداد کولی شي چې فساد کې یا د لوړپوړو چارواکو سره او یا د وسلوالو مخالفینو د سترو قمندانانو سره لاس لري، د قرارداد زیاته ګټه وسلوالو مخالفینو ته رسیږي. همدغه ساده چې په قسمه کې امنیت نه خږي، ځکه د هغه مالی منابع د همدغه مادنیاتونه 1,00,000 روپۍ یوازې د قرارداتیانو هغه په میاشت کې اخلي. همدغه ساده چې امنیتي وضع الته ډېره تنګه ده.
معلم ماشوق زیاتوي چې پر قانونو سربیره د دغه ولسوالۍ ځنګلونه هم په بیرحمۍ سره وخل کیږي او په کچرو باندې گوندی هیواد پاکستان ته اړول کیږي.
کانون څخه غیر ډیر زیات جنگلات، ډیر حاصل خیزه میوهداري ونی پکې دي، د جلغوزي ونی دي، د نختر دي، چارمغزان دي، دغه ونی هم د سیمې د شوم فکر خلکو لخوا حتی شنه ونی پرې کوي او په غرونو اړې پاکستان ته د کانون سره سره زمونږ جنگلات هم په امن کې پاتې نه دي.
دا په داسې حال کې ده چې کابو شپږ میاشتې وړاندې افغان ولسمشر د قانونو د کیندلو ټول قراردادونه فسخ اعلان کړي وو. خود شیرزاد ولسوال معلم ماشوق وایي چې د دغه ولسوالۍ اړوند قانون په داسې ځای کې موقعیت لري چې د دولت د وسلوالو مخالفینو په ولقه کې دي. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
او اوس هم د روانې خبرونې په پای کې لنډ خبرونه یو ځل بیا د ګل ایاس ناوړو.
د پاکستان فوج یو وار بیا ادا کړی چې پر باچا خان پوهنتون برید له افغانستانه تنظیم شوی. دا خبره د پاکستان د فوج ویان لیفټنټ جنرال عاصم باجوا نن په پیښور کې د خبري کانفرنس پر مهال وکړه. تر دې وړاندې هم د پاکستان فوج ویلي وو چې پر باچا خان پوهنتون برید د افغانستان له خاورې تنظیم شوی وو، خو افغان حکومت دا خبره بې اساسه بللې وه. د باچا خان پوهنتون 400 وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت ویلي چې پوهنتون به د ګل په ورځې د زده کوونکو لپاره بیا پرانیزي. نوموړي نن له مشال راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې پوهنتون د نن به د شهیدانو په یاد کې یو یادګاري مینار جوړوي. د پاکستان سینټ غړو پرون له حکومت غوښتنه کړې چې پر باچا خان پوهنتون برید د آرمی پبلک سکول د پیښې او د قومي اکشن پلان په حق له د پارلمان ګډه غونډه راوبدي. د بلوچستان وزیر اعلی نواب ثناء الله زهري امنیتي چارواکو ته امر کړی چې دغې صوبې پر وزیر داخله باندې د برید پلټنې دي وکړي او ککړ کسان دي د قانون منګولو ته وسپاري. د ننګا چارواکي وایي چې د اچین او هسکې مینې ولسوالیو کې د بیلابیلو هوایي بریدونو په نتیجه کې د دوو قوماندانانو په ګډون 14 تنه داعش وسلوال وژل شوي دي. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری سعودي عرب ته تللی سو د سعودي او ایران ترمنځ د شخړو د راکمېدو لپاره لار هواره کړې. تمه ده چې جان کیری د خلیج د همکارۍ سازمان د شپږو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. د کینیډا پولیسو ویلي چې د یو وسلوال پر سکول کې پر ډزو کې 4 کسان وژل دي. د کینیډا وزیر اعظم تر دې وړاندې د وژل شوو کسانو شمیره 15 یاده کړې وه. او د امریکا په ختیځو او جنوبي ریاستونو کې د یو غټ طوفان له وجې په سلګونه پروازونه ځنډول شوي دي او دغه هیواد په شپږو ریاستونو کې بیړني حالت اعلان شوی دی.
او اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختميږي. زه فرخنده اسد خبرونو بیان ګل ایاز او زمون تکنیکی همکار اسحاق اميري درنه اجازه غواړو. تاسو هم په دې سپوږی ریډیو اوریدلی شئ. زمون لاړه خې د خدای پامان او وختونه په خیر.